ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېني وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک له دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې چا په توګه چا ته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولی مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي، د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاو وي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي، دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل ملنار ده. همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي فرصتونه دي. یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي. که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
روزګان د افغانستان یو لن امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنې امنیتي وضعیت سلسله نه خده. د دې ترخوا د ښار په 3 کیلومتره کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او له حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نښتی کوي. مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي، خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووژل. چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې دي او همدا ډول په د هراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دلایل څه شي کېدای شي؟ پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس خغلی امیر خان بارکزی سره خبرې اترې کړې. رئیس صاحب، خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ ناامن دي، سو ولسوالۍ سقوط دي، او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو.
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام او شی اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډېر سخت حالات کې دي او ډېرې سختې شپې تېروو. روزګانیان، موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس زه تاته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې زموږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنې دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنې موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 15 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 15 کلونو راهیسې موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو، یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي، ځکه موږ هلته هېڅ نه کمپنۍ نه تجارت هېڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو زراعت هم جنگو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده، داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکوي، د خوراک نه دوا هلته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسې هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسې کوی شي چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته اردو چې پاتو، خو خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
بخنه واړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي، سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو رئیس مطلق یوازې هغه یو چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي هغه یو سرای موږ ساتلی دي، هلته پولیسو اردو امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یو مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی غزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتره کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنی ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. نو دوی تا ګراتاک دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
داسې کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 18 میاشتې هم چې اړول شوی دي، پولیس هلته د یو کال هم هلته تیر کړي دي، 8 میاشتې هم تیرې کړي دي. کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړوي هلته شواک کې نور تر یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پور کړې چې څو شهید یا زخمي سي بیا را انتقالي، او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څخه دي. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ ته د 15 کلونو راهیسې زموږ
لاری بندی دی څوک نه لیکل. بارګزای صاحب، د چهارشنبې په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاستئ، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقلا د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو، یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارایې بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دی چې موږ هم ولارې مخالفینو په لاس کې دیمو، هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا ستوره مخکې زه ورسره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپله مهینې امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تېرې کې، زه او بعضې قومي مشران چې مهینې امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک کړو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریک کړه چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دی. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 5 نوي فیصده زموږ ټولې امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي او پاتې مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسه دي هلته په کور کې سړی وي او که نه یې دی ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي او خلک یو ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پشکې غورځي، طالب یو نڼیې په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 5 نوي فیصده زموږ ټولې امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه څه
یو مسله داسې د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسېدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویلي چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچ شمیرې څومره کېدلی شي؟
زه کده وزیر صاحب داخله ما ږغ اوري او اوري. زه وایم موږ شهید اساس او ولسوالي لرو چې په هغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو خو هلته 21 کسان موجود دي. موږ هغه سې خاص روزګان ولسوالي لرو چې تر 400 زیات پرسونل لري او هلته به تقریبا ډېر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نسته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي. کچیر هم دی نه دی خبر دی، اقلم بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راوازي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د ځایاتی په ډول څوک راځي بیا په قومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپل دغو د لاسه دا سیستم خراب دی، دغو مشوره اخلي، دغو نظر اخلي، دغو سره جوړ راغلي. نور دا بل ورځ چې ګوري برته مرکز سره غلي چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس و. یوازې ادب پیدا دي چې دی خپل معامله سره شریکان دي او هلته چې راځیم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي ته چا دلته چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود.
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنۍ چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیري او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو نه شته.
موږ یوالیوال رو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې. 2000 کسان کمبوت لري، هغه سره چې موږ کښېنو چې ته ولې کمبوت، هغه وایي چې څوک رخصت کړلی دی، شهید شوی دی، پراره شوی دی یا سر شوی دی. نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې، یعنی نیمې هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل شته، په ټولو نظامي ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوی والی هم درواستوه، ولې په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نه شي پاتې کېدلی او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلي د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلي فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه دې کړی وو. یو شی دی کله چې دی بیا بله دېږې 3 میاشتې 4 میاشتې یا 5 میاشتې پر ده تېرېږي، هغه وخت کې هلته جنګي حالات دي، دا هیڅ مناسبه نه وه. په داسې حالات کې ما خپله چې توازن صاحب دی راغلی وه دا موضوع مر شریکه کړه تاسو موږ تر دې حالت بهتر نه کوي. نور که چېرې هم تصمیم نیسي، داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښي خواته بوځي، ځکه اوس موږ فعلاً د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی. خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه 4 یا 5 کاله جګړه کې تا تقریبا 14 قومندان د امنیت دي چې روزګان ته راځي، یعنې هلته 3 میاشتې یا 4 میاشتې قومندان تېروي، نور بېرته تغییرېږي. په وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلوري په غو رضمین صاحب چلته راغلی، ورته ومې ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسې خراب کړی دی، ځکه په 3 میاشتې کې یا په 4 میاشتې کې نوي قومندان ته راستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، هلته چې شو بد بېخي نه ورته معلومېږي، یوازې د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډېر منفي تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، تشکر.
کشالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خود بھی نہ فتوی نا خرسی دی نظری نا خرسی دی دا کشالو پخار کی نظری خرسی شولی آکی دی شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادیرے خرس شولے انقلابون خرس شول پیر تاریخو خرچول دیر قلمو نہ خرچول